افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه د مطالبه له معرفي د مخه تاسو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا وای دی کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. هغه نن یکشنبه په مالیزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پوز مشر لوی کسان یاد کړل او ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نو موړی دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبرو سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنی شوې نه دي، خو دا غونډه چې د دواړو لورو ترمنځ د وحید اوربند موافقې په تعقیب جوړه شوې دي یو ګډ میکانیزم رامنځته کول دي اجنډا یو مهمه برخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانې ځانګړې استاذ زلمی خلیل زاد وایي افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر له خوا د ښکارا جګړې ګواښ پوره مسؤلیت ده. پوره به مسؤلیت ده. خلیل زاد نن یک شنبه په خپل ایکس پانل لیکلي خواجه آصف له افغانستان او د پاکستان له پښتنو سره په دښمنۍ مشهور دی او پښتلې دی. آیا دا ښه نظریه ده چې د یو شخص احساسات پاکستان جګړې خواته بوزي؟ خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل که د طالبانو له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. خلیل زاد ویلي د افغانستان او پاکستان جګړه دواړو لورو ته زیان اړوونکې ده او باید ترې ډډه وشي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې پاکستان په دې وروستیو کې پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل چې وروسته طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي حملې وکړې. په دغو بریدونو او د پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې دواړو لورو ته لسګونو پوځیان او ملکیان وژل شول. په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی اعلان وکړ چې خپل ټول وسلوال بل ترکیه څخه وباسي او د عراق شمالي برخې ته به ولګدوي. پی کی کی همدارنګ له انقره څخه غوښتنه کړې چې د سولې پروسې د ټینګښت لپاره اړین قانوني ګامونه پورته کړي. پی کی کی د یکشنبه په ورځ د عراق د کردستان سیمې په غرنۍ قندیل سیمه کې په یو بیان کې وویل موږ له ترکیې څخه د خپل ټولو ځواکونو ایستل پلي کوو. د ډلې یو انځور هم خبر کړی چې د اتو ښځو په ګډون په کې 25 وسلوال ښکاري چې له ترکیې څخه دې سیمې ته رسیدلې دي. پی کی کی چې سږ کال په رسمي ډول خپله 40 کلنه وسلواله شخړه پای ته ورسوله په سوله ییز ډول د اوږدې مودې وسلوال بغاوت د پای ته رسېدو لپاره ډیموکراتیک سیاست ته مخه کړې. د همدارنګ له ترکیې څخه غوښتي دي چې د هغې پروسې د پرمختګ لپاره اړین ګامونه پورته کړي چې شاوخوا یو کال د مخه د انقرې لخوا د دې ډلې د زنداني مشر عبدالله اوجلان لخوا د سولې د وړاندیز په ناڅاپي اعلان سره پیل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې کله د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي نو دای بخپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ترامپ پرون شنبه د آسیا پر لور د خوځیدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړي الوتکه ایر فورس 1 کې خبر اعلان ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. غزیات کړل له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه و خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي ځکه ما فکر کوم چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویترز خبری آژانس د دوبه خبر سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. او د افغانستان د ولسکلونو د فوټسال لوبډله نن له چین سره لوبه کوي. د افغانستان لوبډله بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی او د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تیرونه په بحرین کې پیل شوه. خبرونه ملازادی رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډېر ژر هوار کړي.
Although I heard that Pakistan and Afghanistan
have just یوازې یو جګړه پاتې کته هم اوریدل چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړي دي زه کولای شم زر تر زر دا هوار کړم
په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنز خبرې به نتیجه ورکړي
د دوه خواو وختنی یو بل تعامل کول کوم شرایط چې دی غواړي دا ممکن نه دی البته په کار د دې دوه طرفونه هغه څه چې آسان دی او اعتماد فضا ور باندې بحال در شي هغه شروع کی
دا حیات چې مسله ده د کیټه کچا ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټول مسایل باندې فیصله وکړي
د استانبول د غونډې په اړه مو د دوه کارپوهانو نظرونه هم اخیستي ناروې د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي خو د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک له ورته ستونزو سر ټکوي
دلته غربت د کومې سیمو کې نشه روپۍ راکړې وي هغه مونږ کراګانو شور
او په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې روان اقتصادی او بشری وضعیت لدی په لوچړلې چې دی وضعیت د خلکو په روان په تیر د خزو او جنو پر روان څه اغیز کړی دی
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای کولی چې د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي نوموړي نن په مالیزیا کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې دا خبره کړې ده دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو او د پاکستاني پلاوو ترمنځ نن د غونډې دوهمه ورځ ده که څه هم په رسمي ډول په دې غونډه کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي رسنی شوی خو ویل کېږي چې طالبان تر واک لاندې خو ویل کېږي چې په دې خبرو کې به د دوړو لور د شخړو د هواري لپاره د نور مسلو ترڅنګ د یو ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو هم خبري وشي نور په دې راپور کې
د سیمهال چې د ترکیه په سمبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی ترمنز نن د اکتوبر شپږشتمه هم د اوربن غزولو او پاکستان ته د ورپی خو غواخونو په اړه خبري روانې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دواړو هیوادونو ترمنز ورستۍ او توتريخوالو او نخټو ته اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنز کړکیچ ډیر ژر هوار کړي نوموړي نن د ماليزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنز د سولې هوکړې د لاسلیک دوه په مراسمو کې ویل
So as you know this is one of دا یو له اتو جګړو څخه د چیز ماده ادارې په اتو میاشتو کې پایته ورسېد په اوسه ډول هر میاشت یو جګړه درول شوې یوازې یو جګړه پاتې ده که څه هم ما اوریدل چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړي دي زه کولای شم زر تر زر دا هوار کړم زه په دې اړه پوهیږم د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال لوی کسان دي زه شک نه لرم دا کار به زر تر زر وشي
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی او ترمنز پرون پیل شوې خبرې نن د دوهمې ورځ لپاره هم روانې دي سرچینو ویلي چې دا خبرې به درې ورځې جریان ولري که څه هم پاکستاني لوري تر اوسه په دې ناسه کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستاني پلاوی ته خپل نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې ملي رادیو ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن د اکتوبر په شپږشتمه خبر کړي لیکلي په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نکړي او د افغانستان په ضد هیڅ دلی یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاورې زموږ د هیواد په ضد وکاروي همدارس چمتواله خودل شوی چې د اوربند هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونی او معلومات پکې تبادله کړل شي په بیان کې راغلی چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی تسپارلې او په ټکو یې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي که څه هم په بیان کې نه دی ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتون کې د خود طالبانو حکومت لدی وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړي سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادله او همغږي بهیر پیاوړی شي په ډیورن کرخه د سارنې زیاتېدل د ټي ټي پی د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ آزاد غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستاني پلاوی کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوي ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. له ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د دواړو خواوو غوښتنې یو بل ته عملي کول په کومو شرایطو چې دوی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ورباندې بحالېدلی شي هغه یې شروع کړي، لکه د تجارت ته او د خلکو تګ راتګ او خلاصول. دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورور او بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نوي شي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 23مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویلي وو چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. ویل کېږي چې په ترکیه کې د دواړو لوریو ترمنځ ځانا سبا سبا د اکتوبر په 23مه هم دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت ته ویلي له بشپړې هوکړې وروسته به د خبرو پایله له رسنیو سره شریکه شي. د دې خبرو لومړنی پړاو د رواني اکتوبر په 19مه په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې په سملاسي اوربند سلا وشوه. دا وروسته له هغې ده چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19مه په یوه اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې په ملکی کسانو هوایي حمله کړي. لدی وروسته د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفي ډول سخت نښتې وشوه چې طالبان ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړو او دواړو لوریو ته پکې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکول شوي. دغه راز د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر په 26مه د 15مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي.
په راپور کې مو واوریدل په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډېر ژر اوار کړي. په دې اړه چې آیا په استانبول کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي، زما همکار احمد تکل د پرزیدل جمهوري نظام د دفاع له سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې. په پیل کې په دې اړه د هغه نظر پوښتلې.
روسه پورې زیات جزئیات خبر شوې نه دي، خو دا مهمه دي چې د هیات حکومت تل ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیرته د خپل مشرانو سره په افغانستان کې او پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته جوار اختلاف معلومی یه در دعا و خواهو و هم در علاقه ده چه در خبری اتری پا کشبانی تقلیل کرلی. نو آقا اساسی مشکلات چه کمیودی چه پاکستان کما ایلا در لودله چه پا افغانستان که تی تی پی ده و افغانستان باید تی تی پی رو مقابل که اقدام بود که او پاکستان کې حملې ونشي. نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرینو مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حل شي. نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میاخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دواړو خواوو پلاوی دی، ټیټی کچه پلاوی دی. علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټه کچه استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دی وزیر مجلس وکړه په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو په کې برخه واخیستله او علت دا و چې هغه تو جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسایل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي علت چې دواړو خواوو په دې باندې یو توافق، ځکه چې توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو هیئت هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې هغه قطر او ترکیه ده. نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا هغه لارې حل دې تخپل ملکونو کې خپل مشران ته څنګه وړاندې کی. نو زه فکر کوم چې دا راته یو وده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه فکر کوم چې داسې څرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا رخوای چې کوي د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده څرګندونې غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال باندې سره برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څوګل په سرحدونو کې نخل سره وشول خو هغه همیشه کې یو بیا د صفر نقطه لاندې سره کېنی او بیا مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي. نور وي امادا چې تخپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولی نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دې احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري نو دوی ونشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤلانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده زما په خپل نیت باندې، ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته ونیسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده مخصوصا وخان؟
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په مرغول ملتونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشرې څوک نه ګوري، نو دا په خپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري، دغه زموږ اساس په مخکې چې تېر شوي د 50 کاله هغه لته دا چې داخلي مشکلات او داخلي مشکلات زمينه دي ته مساعده ولا چې بیرون د مداخله په داخله د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپل د داخلي خطر زیات پر مهم دي چې کور دي جوړ شي او مشروعیت د نظام لري او ولس په نظام کې خپل ځان ونه ګوري، نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. افغانستان ګټه د افغانستان حاکمیت دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخله افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي، چې کور دی ورانی نو بس دونی خطر ډېر زړه تاثیر کوي.
د ترکیه په استانبول کې د افغانستان او پاکستان انترمنز د خبرو په اړه د پرزیدل جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه وه.
له خبرونو ور اخوا
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول باندې غیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د شورا تازه په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې پرلپسې وچکالۍ او د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخې ستنېدنې دا بحران لا ژور کړی دی. په عین حال کې د بادغیس ولایت یو شمېر بزګران او له ګاونډیو هیوادونو نوي ستانه شوي وای د وچکالۍ بېوزلۍ او بیروزګارۍ له ستونزو سره مخ دي او دې چارې ژوند خورا ستونزمن کړی دی.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځنګلي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور لمنځه وړې او بیکاري او فقر زیات کړي. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه په بیان کې خبرداري ورکړې چې د کډوالو د تنیدو مخ په زیاتیدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنگي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 28مه ازادي راډیو ته ویل
ترې چند سال اخیرم
کې دی وای په دې وروستیو یو څو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې لمنځه وړي. په دې تیر دوه کلونو کې باور وکړي چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولای، هغه خواري خواسي عباس دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړي.
انمي هم ساله متضرر شوه استم.
د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته سونځ بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما به
د وایسه کل زموږ کرنیز محصولات تو سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایلې شو. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخ ده او موږ بیکار هم یو. نه مو حاصل وشو او نه لکه می بلې خانه عاید
لري او نه هیڅ منبع درآمد ده.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزه یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکو سنا ګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته ویل،
د غربت د حکومت سمون ته نشه روپی راکړي بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به دغه څوک پورته کې دی مونږه وا غږ بچو کاوري د کې کونډې تیمان د ځخ خلک سی وړ وړ بچان دی او کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای سم کار روزګار نه سي دی به څه حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی او نه غوړي پر اپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل،
کاسې کومنګ نه کوي مونږ سره هیڅ امر څنګه د کړې دلته کار هم نشته چې خاوند ملاش یو حل ته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسنشت چې ډاکټر ته یوسو دکتور غواړم.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستي مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالیو د افغانانو ژوند لږ سره مخ کړی او د روان 2015 کال وچکالي تر ټولو شدیده وچکالي ثبت شوی. له دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی وو چې افغانستان اوسمهال له درې ګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان د 13 سپتمبر په 14مه ویلي وو چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقليمي بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشټوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانانو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیر د نوې شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي او جوني شکایت کوي چې په هیواد کې ورستي اقتصادي او بشري او بخیر روان اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شو محدودیتونو دوی له روحي او رواني فشارونو سره مخ کړي دي. یو شمیر خزو ازادي راډیو ته ویل دی حالات د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خفګان او عصبي ستونزې راولاړې کړي او ډېری هم له ژوند نه هیلې کړي دي. نور حاله په دې رپورت کې
شوارش یک کراچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دغه به وظیفیش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنۍ چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بست کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده.
یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نغوخته راپور کې نوم خپوش یا ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلینې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوانې له همدې وضعیت تېرې کړي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې شي چر څومره د سمنګ ډاډ ورګورو خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سیده د خوان هم د سیده دا غد بدرې کاله د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د ژوندۍ ولا برابر ده او حتی دا د سی حالت لته چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولي او د وخانی کې ولي دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوړ پنډي دا بیچاره مسار راوځي دا ما ورورم کله یو په لاله چې نه حتی دا چې ډیر خلک د سيدي چې بیګا ته څول اخلي
دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غسرې هیڅ له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنچون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لری واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویلی و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو لاندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو څلور دیشو ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځنګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو